السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهي د مازیګر 15 بجې دی نن د جمعې ورځ او د 2019 کال د جون 8 نیټه ده. زه فرخندا اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه اعظمینا خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په بنو کې د ترګری ضد عدالت د پېښور مرکزی زندان ته د محسن داور د لیږلو امر کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼو پلویانو په شمالي وزیرستان کې تاوتریخوالی او په پېښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي دي. او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د عملیاتو پر مهال څلور وسلوال وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ترګری ضد عدالت د امنیتي دلایلو لکبله د پېښور مرکزی زندان ته د محسن داور د لیږلو امر کړی دی. عدالت نن د ترګری ضد څنګه لخوا د محسن داور د جسماني ریمانډ زیاتولو غوښتنه رد کړه. نوموړي له دې وړاندې د اتو ورځو په جسماني ریمانډ د ترګری ضد څنګه ته سپارل شوی و. پولیس ته امر شوی چې محسن داور د جون پر 19 نیټه بیا د ترګری ضد عدالت ته وړاندې کړي. له دې وړاندې علي وزیر هم د عدالت په امر د پېښور مرکزی زندان ته لیږل شوی دی. پر دوی دواړو تور پورې شوی چې د مې پر 26مه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پر پوځي پوسټه برید کړی. خو محسن داور پولیس ته له ځان سپارلو وړاندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې دوی یا د پښتون ژغورنې غورځنګ نور پلویانو پر پوسټه برید نه وکړي، بلکې پوځیانو پر دوی ډزې پیل کړې، خو پوځ د نوموړي خبرې ردوي. پرند پښتون ژغورن غورځنګ ګډون پلویان په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالی او بیا په پېښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه وکړل. د غورځنګ یوې مشتري وړانګې لوڼۍ پر مازیګر مشال رادیو ته وویل د کله سیف الله، موساخیلو، بوري، سنځاوي او ژو په احتجاجونو او لاریونونو کې د پښتنو د ملتپاله ګوندونو غړي او مشران هم ورسره ملګري ول. پر بلوچستان سربېره د جنوبي وزیرستان په واڼه او کوټکي کې هم پرون احتجاجونه وسول. غورځنګ وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن داور او علي وزیر په ګډون یې شاوخوا دیرش ملګري په بیلابیلو جیلونو کې بندیان دي. اخوا بیا په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د ولسي وژنو غندنه او د غورځنګ د نیول سوو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. پرون ناوخته د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې لسګونه کسانو د پاکستاني پوځ د رویې پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنې کولې چې د غورځنګ آئینی او قانوني غوښتنې دې ومني. پی ټی ایم دا کوي چې د مې پر شپږویشتمه پاکستانیو پوځیانو د دوی پر یو لاریون په ډزو کې څوارلس کسان وژل او تر څلوېښت زیات یې ژوبل کړ. خو پولیس وایي چې لومړی د دوی پر یوه پوسته برید وسو او د خپلو پنځو عسکرو د ژوبلېدو خبره کوي چې یوه یې وروسته ساور کړې ده. په اسلام‌آباد کې د وژل شوي ماشومې فرشتې پلار وایي د لور د وژنې په مقدمه کې تر اوسه له سو پرمختګونو مطمئن نه دی. ګلنبی پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل چارواکو تر اوسه یوازې ژمنې ورسره کړي دي خو عملي کړي نه دي. د فرشتې د کورنۍ وکیل عبدالرحیم هم تور پورې کوي چې پولیس د مقدمې پلټنې په سمه توګه نه کوي.
کم د دې انویسټیګیشن روان دی، هغه کې بس کس ونی شي بیا خلاص شي، یو ونی شي بل ونی شي، نو که کادونی شي ته وسه ګوري چې دا خامخا یې فایر درج کوي که نه. دې فایر درج نه کوو پولیس ول په دې کې ملوث دي. پولیس ول ته چې کومه سزا ملول په کار ده، قانوني حیثیت یې را دي چې جوډیشل انکوایري رپورټ هم دوی خلاف راغی.
بل ورته د اسلام آباد شهزاد ټاون د پولیسو یو مشر او د فرشتې د کیس تحقیقاتي افسر انیس اکبر پرون مشال رډیو ته وویل چې د فرشتې د قتل په اړه پلټنې په سم لور روانې دي. د مومندو ماشومه فرشته د تیرې میاشتې پر شپاړسمه له کوره ورکه شوې وه چې د مې پر 19مه مړی وموندل شو. په باجوړ قبایلي ضلع کې د مام په چاودنه کې یوه ماشوم وژل شوی او دوی نورې ژوبل شوي دي. چارواکي وایي پېښه پر مازیګر په مامینزو کې وسوه چې پکې نه کلنه زلیخا وژل شوی او دوی خوندي یې ژوبل دي. د باجوړ د کمشنري چارواکو بیګا مشال رادیو ته وویل درې واړه ماشومان پټي ته تلل چې په لار کې د لوبو کوم څیز وموندي. هغه شی په اصل کې ماین و چې ورستور باندې وچاودې دی. د پاکستان بانکونو په هغه هیواد کې میشت افغانانو ته اکاونټونه خلاصول پیل کړل. د میزان په نوم د یو شخصي بانک منیجر عبدالرحمن پرون مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان مرکزی بانک له لارښوونو سره سمې شاوخوا شلو افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړي دي. نوموړي وویل هغه افغانان چې رجسټریشن کارډ او په دې کې تر شپږ میاشتو وخت ولري اکاونټ جوړولی سي. په پاکستان کې افغان کډوال د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې آباد دي. دا لومړی وار دی چې حکومت کډوالو ته د اکاونټونو جوړولو اسانتیا ورکړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال په فبروري کې افغانانو ته د اکاونټونو خلاصولو او د پاکستان په اقتصاد کې د برخې اخیستو ویلي ول. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال پر دوو پولیسانو سربیره څلور وسلوال وژل شوی دي. د عملیات نن په پلوامه سیمه کې وسوه چیرې چې د روان کال په فبروري میاشت کې په یو ځانمرګي برید کې څلوېښت امنیتي سرتیري وژل شوي ول. داسې باور کیږي چې وژل شوي وسلوال د پاکستان میشتې ډلې جیش محمد غړي دي چې د فبروري د برید مسؤلیت یې منلی و. په هندي کشمیر کې د 1980 لسیزې راهیسې د بیلتون پالنې غورځنګ روان دی. پاکستان په کشمیر کې د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې دوی یوازې په اخلاقي او سفارتي کچ باندې د کشمیریانو د خپل ارادي حق ملاتړ کوي. په منځني ختیځ کې د امریکا لوړپوړي پوځي کمانډر ویل دي چې په سیمه کې د امریکا د پوځي ځواک تر قوي کولو وروسته ایران په خلیج فارس کې له بریده ظاهرا لاس په سر شوی، خو لا هم د ایران لخوا د جنگ ګواښ ډیر واقعي دی. جنرال فرانک مکنزی پرون بغداد ته د سفر پر مهال خبریالانو ته په مرکه کې وویل ایران له ځان سره فکر وکړ او د ممکنه برید لپاره د تیاری کولو وروسته په شا شو. جنرال مکنزی زیاته کړه چې د ایراني جارحیت خطر لا هم موجود دی. او د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په برخه کې پاکستان او سریلانکا نن یو بل ته مخامخېږي، خو لوبه د باران له کبله تر اوسه د ځان ښکار ده. اخوا بیا د جون پر شپږمه په لوبه کې استرالیا ویسټ انډیز ته په 45 منډو ماته ورکړه. پاکستان تر اوسه د نړیوال جام په لوبو کې دوه سیالۍ کړې دي. په لومړۍ سیالۍ کې د ویسټ انډیز پر وړاندې ټول لوبغاړي پر 115 منډو سوځېدلي ول او لوبه یې بایللې وه، خو په دومره سیالۍ کې انګلستان ته د 309 منډو هدف ورکړ او لوبه یې تر سخت مقابلې وروسته وګټله. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال پر لور راګرځوم چې سره زهیر وړاندې کوي.
د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 25، بنو کې 2 او 23، ژوب کې 2 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی د 150 زیات ملګري په بیلابیلو سیمو کې امنیتي عسکرو نیولې دي.
داغین علاوه چې کم کسانو دی خان د بنو او ټانک والا کسان چې دي اغیم په ځیر کې دي، اغیم کې زیاتره په هریپور کې دي.
د مومندو د وجل شوی ماشومې فرښتې پلاروای لا هم ورته انصاف نه دی ورکړل شوی، خو حکومت وایي د پیښې ککړو ټولو کسانو نیول او سزا ورکول به یقیني کوي.
پولیس افسرانی کا څو غم پکې انوالو وي او څه کوشش کوله او دغه کوشش پلس 400% مونږ اوالو اکشن بالو.
او په پاکستان کې مېشت افغانان وای حکومت اعلان کړی چې بانکونه د دوی ته اکاونټونه خلاص کړي، خو لا هم پرې پوره عمل نه دی شوی.
الحبیب بینک تلاڑم، حبیب بینک تلاڑم، ایم سی بی بینک، یونائیٹڈ بینک، نیشنل بینک، الائٹ بینک، دی ټول ته زلاڑم، خو تر اوسه هغه ما ته سره نه کال کړی دی او نه راته څه جواب ویلی دی.
د مشال تر سنگي واوري تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. د بنو پولیسو مشال رادیو ته ویلي چې د عدالتي کاروایۍ وروسته محسن داوړ په جوډیشل ریمانډ سنټرل جیل پېښور ته واستول شو چې د روانې میاشتې په 19 به بیا دغه عدالت ته وړاندې شي. په عین حال کې د غورځنګ غړي وایي چې د دوی د ملګرو نیول کېدو لړۍ روانه ده. د ډي اس پي ټانک هډ کوارټر د پښتون تحفظ موومېنټ یو بل مخکخ ننګیال بټنه د گرفتارولو د خبر هم تصدیق کړی دی، خو په لورلای کې هم د غورځنګ بل غړي دوست محمد لونې نیول شوی دی. لاسیمینا په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورت کې اورو.
د بنو پولیس فورس د یو ذرایع په مطابق د قطبی وزیرستانه د قومي اسمبلۍ استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر محسن داوړ نن په بنو کښې د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کښې پېښ کړلی شي. د دغې عدالت مجسټریټ انعام الله د لنډ شانته کاروایۍ نه د وروسته بیا دی په جوډیشل ریمانډ سنټرل جیل پېښور ته ولژلي چې کوم به د روان میاشت پر نلسم نیٹے بیا دغی عدالت پیش قولی کی جی بل طرف تا نن پا ٹانک شے ڈی ایس پی ایٹ کوارٹر ٹانک بیر علی خان دے پخلی پا مطابق دے غرزنگ ملگرائی ننگیال بیٹانائی گریفتار او پا سیٹی تانک شیی بند کڑائی دائی یاد دیوی چھ پا ننگیال بیٹانی دا دینا مخشے دے ٹانک پیوی جلسیک شے دے تقریر کولو پا الزام دے اوالنا ایف آئی آر درج وا پا دے غیرنگ دے بلوچستان لور آلائنا مشال ریڈیو تارا رسدلیو اطلاعات پا مطابق التا دے غرزنگ جو بل ملگر آئے دوست محمد لونائی ہاں گرفتار کڑائی شوائی دائی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان
اور دن کو یاد دیوی چې د هغه ورستو دا چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د مې پشپګوښتمه په یو پوزي څوکۍ د ډزو په پیخه کې د غورزنګ د وینا تر مخه د 24 کسان وژل شي وو خو په واز ویلي چې د کسانو د موسنداور او علي وزیر په مشرۍ په دغه څوکۍ د حمله هڅه کوله چې په کې د دوی پوزي وژل شوی وو او سلور نور ژوبل شوی وو خو پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د دوی پرام نامظاهره کوله
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د شمالي وزیرستان د تاوتریخوالي او پېښور پر لټ ختمولو حکومتي هڅې عزت په یو شمېر سیمو کې مظاهره وکړي هلته د ډیر اسماعیل خان پولیسو په ښار کې په جلسو او احتجاجونو بندیز لګولې او د غورزنګ یو مشر ادریس پښتین د گرفتارولو تصدیق یې کړی دی د غورزنګ مشران وای شاوخوا دیش پلویان او غړي په زندانونو کې دي نور تفصیل د پامیر ساحل نو
د جون پر شپږمه د پښتون ژغورنې غورځنګ غنو پلویانو په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي او بیا په پېښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه وکړل پر همدې ورځ د ډېر اسماعیل خان پولیسو د غورځنګ د یو مخکښ غړي ادریس پښتین نیولو تصدیق هم وکړ د ښار پولیسو مشر سلیم ریاض د غږ نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د 2019 زیږیز کال د جنوري پر 14 او 13 د ټانک په سیټي تانه کې د پښتین ضد دوه پرچې دایر شوې چې پکې پر نوموړي په ولس کې د ګډوډۍ پیدا کولو د دولت ضد پارونې او د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال تورونه دي هلته د غورځنګ یوې مشرې وړانګې لوڼۍ د جون پر شپږمه وویل د مې پر شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د ډزو په پیښه کې د مرګ ژوبلې او بیا د جون پر درېیمه د پولیسو لخوا په پېښور کې د غورځنګ پلویانو د پرلت ختمولو پر ضد د بلوچستان په یو شمېر پښتون مېشته سیمو کې مظاهرې او لاریونونه وشول نوموړي د کلا سیف الله په احتجاج کې ګډون وکړ او وویل چې پولیسو یې اجازه نو ورکړې خو پر دې سربېره ګڼ خلک ورغلي ول
پدې کې علاقائي خلک راغلي و اختر دی نو چې مشاوخه مسافران ورونه او دغه راغلي و دا تقریبا هر څوک دی مظاهرې تر له کلاسې پلان بغیر بدل ته په مستقیل کې مظاهره وسوه په لورلای کې وسوه په سنجاوي کې نه مظاهرې وسوي او روب کې مظاهره دا پښتون ژغورنې غورځنګ چې هر وخت احتجاج وي مظاهره وي جلسه وي نو پښتنو مشکمی کمپرس گوندو ندی اگه هر وقت لموش سر پا دی که گدون ندی دا دی خلق دا دی مشاران لموش سر خام خواهد
په این وخت کې د غورځنګ پلویانو د جنوبی وزیرستان په وانه کې هم احتجاجي لاریون وکړ خو د ډېر اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم ریاض وای د غورځنګ مشرانو ته ویلي چې مظاهره ونه کړي ځکه چې د جون لشپږم نیټې څخه یې تر یوې اونۍ پورې په ښار کې د قانون 144 دفعه عملی کړي چې ورسره سم د خلکو پر جلسو او مظاهرو بندیز دی د ګواښ وکړ چې که چا د سرغړونې هڅه وکړه نو پولیس به یې ونیسي غورځنګ وایي وار له مخه یې شاوخوا 1.5 پلویان گرفتار دي چې پکې زیاتره د هریپور په زندان کې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې بلې مشرې ثنا اعجاز په وینا د جون پر درېیمه د پېښور پرلت ختمولو پر مهال له گرفتارو کسانو څخه دوه زندانیان دي خو نور پولیسو خوشي کړي
او حمید وزیر چې دی هغه یې پکې جیل ته کړل، ځکه چې قاضي طاهر باندې تیر جلسو ایف آئی آر هم وی، او په دغه باندې حمید وزیر باندې د 16 ایم پی او د لوډ سپیکر استعمال هم نو هغه جیل ته کړل، دوه کسان نو ټوله رہا. دا غي نه علاوه چې کم کسانو دی خان د بنو او ټانک والا کسان چې دی هغه په جیل کې دی، هغه کې زیاتره په هری پور کې دی، نو یې کوم یو سو کسان رہا شو چا باندې نور ایف آئی آر ونای پکې لا ناس. نو دا چې ټوټل مونږ راوخلو نو دا ډیر شته برابر کسان دي.
اجاز زیاتوی چې د پېښور تر پرلت وروسته پولیسو په ښار کې پر جلسو او غونډو بندیز لګولی. دا مظاهره او احتجاجونه تر هغې وروسته پیل شول چې غورځنګ وویل د مې پر 26 د خړ کمر پر پوستې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې 14 کسان ووژل او له 30 زیات ژوبل شول. د پاکستان پوځ پر هماغې ورځ په بیان کې وویل چې د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن دوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر پوستې برید وکړ چې پکې 15 سرتیري ژوبل شول. پوځ په هغه بیان کې ویلي ول چې په ځوابي ډزو کې 3 کسان وژلي او 10 یې ژوبل کړي. پوځ دا هم ویلي ول چې علي وزیر یې نیولی چې وروسته 2 ځلې په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو او اوس مهال په زندان کې دی. وروسته پوځ په یو بل بیان کې ویلي ول چې په ژوبلو سرتیرو کې یو مړ شوی. د خړ کمر تاوتریخوالي ضد په میرامشاه کې پرلت پیل شو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. د میرامشاه پرلت د مې 9 پر ماخوستن د حکومت په استازیتوب د قبایلي مشرانو د ننواتې په نتیجه کې پای ته ورسېد او محسن دوړ ځان امنیتي سرتیرو ته وسپاره. هغه هم په بنو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته اوس د پلټنو لپاره په زندان کې دی.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، په قبایلو کې د صوبایي سملې څوکیو ته ځینې نماندان اندېښمن دي چې له سینټ ته د 26 آئینی ترمیم تر منظورۍ او د ولسمشر تر لاسلیک وروسته ښایي انتخابات وځنډیږي. له دې آئینی ترمیم سره په صوبایي سملې کې د قبایلو څوکۍ زیاتیږي او قومي سملې وار له مخې منظور کړی دی. نماندان وایي اوس مهال په ډاډه زړه انتخاباتي کمپین هم نشي کولی، خو انتخاباتي کمیشن وایي په قبایلو کې به دغه انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. نور معلومات تم نور شاناو.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د جولای په 2 د صوبایي اسمبلۍ د 1400 چوکیو لپاره انتخابات کېدونکي دي، خو په دې کې برخه اخیستونکي ځینې امیدواران وایي چې 13 میاشت په قومي اسمبلۍ کې د قبایلی ضلعو د چوکیو زیاتولو لپاره د بل منظورۍ وروسته د دې انتخاباتو د ځنډېدو له ویرې سره مخامخ دي، نو ځکه په مطمئنه توګه انتخاباتي کمپاین نشي کولی. له مومندو قبایلی ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند امیدوار نثار مومند وایي
یو طرف ته چې د الیکشن کمپین د ټول پروسس پوره شو په الیکشن کمیشن کې چې څه داخله لپاره ضرورتونه او څه داخله ډاکومنټیشن او داخله کوم تاریخونه هغه هم پوره شو، اور پس کې چې دی نو دا نه خو دا هم پوره شو. خو اوس هم یو صورت حال دی، لکه زه به تاسو ته چې مونږ سوا اجل سم مونږ ولاتې د کمپینو په پارٹی کې هم مانا شاته منتری ته کوسو کې شاه الیکشن کیږي، نو مطلب دا غیر یقیني صورتحال جوړ کړی دی. ووټر د خپل امیدوار د کاندید نه نه دی سره نه دی په یو پیش باندې مطمئن نه دی چې الیکشن کیږي که نه کیږي.
دا راز له خیبر ضلع د جماعت اسلامي امیدوار شاه جهان افریدی وای په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو د چوکیو زیاتولو لپاره د بل منظورۍ او په دې لړ کې د حکومت غیر واضح پالیسۍ له وجې په یادو ضلعو کې انتخاباتي هلې ځلې تر څه حده کمې شوې دي.
دوی چې کوم بل لاړو دی په هله ټیم کې راوړو، یا مخکې په کارو درې میاشتې یا درې میاشتې بیا بعد په کارو چې دا د 2023 الیکشن لپاره وشي. دوی په بله باندې حکومت د شی لږ مشکوک کړلو نه دی وجه نه قبایلي سیمې خلک د ډیسپي کې اخلي، چونکې حکومت چې کوم اعلانات کړي وي هغه خپله باندې کنفیوز دي، نو دې وجه نه عوام هم د دوی د وجه نه کنفیوز شوي.
بلخوا د صوبایي اسمبلۍ لپاره د واکمن تحریک انصاف امیدوار شاهد شینواری وای هیلمن دی چې په قبایلي ضلعو کې به انتخابات په ټاکل شوې نیټه وشي.
گورنمنٹ آف پاکستان او الیکشن کمیشن چې دی هغه په یو پیج باندې دی او دا الیکشن کوي، نو په خپل باندې د پی کے 105 لاندې کوم تل تحصیل نه الیکشن ته ولاړم. 29 مې باندې ټکټ موږ ته لا شوه دی،
ډېر نه مونږ په کمپین لګیا اوسم زه په دې پسلسلو په دې غرونو کښې ناست یم او کانواهي را سره جلسې ته روان یم. نو ګرمه ګرمایي خو شته دی د الیکشن حوالې سره.
دا راز په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی سهیل احمد وایي د موجوده قانون تر مخه به د قبایلي ضلعو صوبایي انتخابات په خپله نیټه کیږي.
مونږ سره چونکه موجوده وخت کې چې کوم قانون دی او د هغې مطابق زمونږ چې کوم د شیډیول مطابق عمل دی نو هغه جاری دی او فی الحال خو مونږ خپل عمل زمونږ جاری دی او تاسو چې کوم خبره کوئ چې کوم دا بل کوم پورې مکمل طور باندې یعنی نه دی راغلی مخ په وړاندې د سینیټ نه نه دی پاس شوی دغه شان صدر مملکت صاحب هغه دستخط کړی دی.
د مئی په 14مه د پاکستان قومي اسمبلۍ په متفقه توګه شپږشتم آئینی ترمیم بل منظور کړ چې پکې یادو ضلعو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د 30 او په قومي اسمبلۍ کې د 200 چوکیو ورکولو غوښتنه شوې ده. د سینټ او ولسمشر لخوا د منظورۍ نه پس به دا بل د قانون برخه جوړه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو راځئ یوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې په بینکونو افغان کډوالو ته د بینکي حسابونو یا اکاونټونو پرانیستلو بهیر پیل کړی دی. دا تر هغې وروسته دا چې په فبروري کې وزیر اعظم عمران خان سرکاري بینکونو ته امر وکړ چې د افغان کډوالو د اکاونټونو پرانیستلو لپاره دې پوره اقدامات وکړي. په پېښور کې د یو شخصي بینک میزان مشر وایي په تېرو 100 ورځو کې د 20 افغانانو اکاونټونه خلاص کړي دي. خو په پېښور کې ځینې کډوال دا هم وایي 100 بینکونو ته ورغلل خو اکاونټونه ورته خلاص نه کړل. په دې اړه نور تفصیل د ظفر خان نه اورو.
د وزیر اعظم عمران خان د حکم سره سم د پاکستان بینکونو په هغه هیواد کې میشت افغان کډوالو ته اکاونټونه خلاصول پیل کړي دي. د پېښور یو شخصي بینک میزان منیجر عبدالرحمن پرون مشال رډیو ته وویل د مرکزی بینک په حکم یې په تیرو 100 ورځو کې خواوشا 40 افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړي دي. نوموړی وایي هغه افغانان چې د رجسټریشن کارډ یا پی او آر کې یې تر 6 میاشتو زیات وخت وي اکاونټ خلاصولی شي.
هغه کارډ مونږ ګورو رجسټریشن کارډ او ویلیډیټی ګورو اپ ټو 5 لیک پورې هغه مونږ په کارډ باندې کولولی شو او اکاونټ مونږ پروسیس کړی ډېر مخفل برانچ کې پروسیس کړی دي.
خو په پېښور کې میشت ځینې افغان سوداګر لا هم د اکاونټونو په خلاصولو کې ستونزې لري. 34 کلن شاکر الله په پاکستان کې پیدا شوی د پېښور له پوهنتونه یې په انګریزۍ کې ماسټري کړی. هغه د کډوال په توګه په سرکاري یا غیر سرکاري ادارو کې کار نشي کولی نو د انټرنیټ له لارې قیمتي کاڼې خرڅوي. هغه وایي د عمران خان تر اعلان وروسته 3 ځل بینکونو ته ورغلی خو لا هم په اکاونټ جوړولو نه دی توانېدلی.
الحبیب بینک تلاړم، حبیب بینک تلاړم، ایم سی وی بینک، یونائیټیډ بینک، نیشنل بینک، الایټ بینک، دی ټول ته زلاړم ما وزیټ وکړو. هغه کې سب بینکونو والا ما نه موبایل نمبر هم واغسته چې زه به مونږ تاسو ته کال وکړو. خو تر اوسه هغه ما ته څه نه کال کړی دی او نه راته څه جواب ویلی دی چې تاسو اکاونټ جوړیږي راشئ.
شاکر وایي که خپل اکاونټ ولري نو کاروبار به یې ورسره ښه شي ځکه چې اوس مهال د حوالې له لارې پیسې راغواړي چې ورڅخه زیات کمیشن اخیستل کیږي. په پاکستان کې افغان کډوال له تیرو خواو 60 کلونو راهسې آباد دي. خو دا لومړی وار دی چې هغوی ته په بینکونو کې د اکاونټ خلاصولو اجازه ورکړل شوی. د پېښور په نمک منډۍ کې یو سوداګر حاجی اصغر وایي دوی ته په ورکړل شوو پی او آر کارډونو کې وخت تیر شوی چې له وجې سوداګر په اکاونټونو خلاصولو کې زړه نازړه دي.
په دې وجه موږ سوال او بیا په پیسې هم نه راکوي. بیا به وایي چې ستاسو کارډ اسپیر دی دا دی هغه دی لکه دلته چې پاکستان کې دوی پاکستانو ته هم وایي چې ستاسو کارډ بلاک دی ستاسو پیسې بینک نه نشي ایستلی. نو زموږ زیات ملګرو دا به هغه کوچې دا موږ نشو کولی چې دا کارډونه موږ داسې بل تاریخ وي او تاریخ ته واچوي نوی کارډونه راکړي بیا به دې کارډونه به خلاص کړو.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د استوګنې موده د جون په 1.5 پای ته رسیږي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لخوا ورکړل شوو ګڼو کارډونو موده 3 میاشتې مخکې پای ته رسیدلې او دغه کډوال په عارضي ټوکن وخت تیروي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر خان اپریدی بیګام مشال رډیو سره په خبرو کې د پاکستانی حکومت کډوالو ته د بینک اکاونټ د اجازه ورکولو هرکلی وکړ. هغه وویل ادارې د کډوالو پی او آر کارډونو د مودې غځولو لپاره د حکومت سره خبرې کوي.
تېرو حکومتونو کښې لکه درې میاشتو ایکسټینشن به ورکړی کېدل چې دې حوالې سره مونږ ظاهر وکړې چې کوم چې دوی لانګر ټرم ایکسټینشن ورکړی شي ځکه چې لکه څنګه اوس دا بینک اکاونټونه دي خلاص کړي نو د دې سره به هم لکه دوی سره مدد میلاو شي.
وزیر اعظم عمران خان چې ویل کېږي هېواد یې د اقتصادي ستونزو سره مخ دی د روان کال په فبروري کې افغان کډوالو ته په بینکونو کې د اکاونټونو خلاصولو او د پاکستان په اقتصاد کې د برخې اخیستو ویلي وو.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه صفو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دوه زره یو سل دېرش، پنځه لس زره درې سوه شپېته او پنځه لس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په وسط جون په پنځمه وویل ل خپل خواهی فیصله کړی چې د راتلونکي مالی کال په بجټ کې زیات پیسې وانخلي او د هیواد اقتصادي ستونزو ته په کتو دفاعي لګښتونه یې کم کړي. په پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي په کلنی دفاعي بجټ کې د زیاتوالي نه کولو پریکړه یې پر ولس احسان نه دی او دا چې د لګښتونو کمول به ګواښونو ته د ځواب ورکولو صلاحیت هم اغیزمن نکړي. خو پښتنه دادا چې د پوز د دې پریکړې څه وجوهات دي او همداراز په پاکستان کې حکومت پوز ته څنګه پیسې ورکوي او هغه بیا پر څه لګیږي. د دې ټولو پښتنو ځوابونه د ملیحا میرزاده نه وو.
د پاکستان پوز ویلي پر رضاکارانه توګه په سالانه دفاعي بجټ کې کمی راولي. پښتنه دادا چې په پاکستان کې هر کال پوز څومره پیسې اخلي او د دغو پیسو تقسیم څرنګه کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې دفاعي بجټ یې تر محصولاتو یا ریونیو زیات دی. نوموړی وایي په پاکستان کې دا خبره په واضحه توګه په ډاګه نه ده چې د پوز په اخراجاتو کې کمی راځي که زیاتې، ځکه چې له کمی خزانې نه پوز ته د ورکړل شوو فنډونو آډیټ یا حساب کتاب نه کیږي. نوموړی وایي یوازې په کاغذونو کې دا جوته ده چې پوز ته د کال یو لس سوه ارب روپۍ ملاویږي، خو په حقیقت کې دغه رقم تر دې زیات دی.
نو هغه خو هیڅ څوک دا نشي ویلی په دې کې زیاتې راغی که کموت راغی. پاکستان کې د دفاعي بجټ دپاره چې کم پیسې کې خوري کیږي هغه هم پټ وي او چې څنګه خرچ کیږي هغه هم پټ وي. په پاکستان کې اوس د دفاعي بجټ چې دی د دې چې کم څېړنه ده، نو هغې کې تاسو صرف دا ویلی شی چې په بجټ په کاغذونو کې لیکلي دي چې یولس سوه ارب روپۍ دي اخلي، خو د هغې نه علاوه دی کم از کم پنځه شپږ سوه ارب روپۍ د پینشن دپاره پیسې اخلي.
د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیئر تلت مسعود وایي دغه دفاعي بجټ په دریو واړو ځواکونو کې د ترجیحاتو په بنیاد تقسیمیږي چې ځمکني پوسټ ته تر ټولو زیاته برخه ورکول کیږي.
ځمکنی فوج ته تر ټولو زیاتې پیسې ځکه ملاویږي چې شمیر یې زیات دی، سامان یې زیات دی. په روایتي توګه هغوی ته زیاتې پیسې ملاویږي، خو یوه بله خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا چې که د مثال په توګه هوایي ځواک جهاز اخیستل غواړي نو د هغې لپاره خاص الاټمنټ یا ویش کیږي. له هغې سره دا معلومیږي چې د هغوی بجټ به هغه کال له نورو ځواکونو زیات وي. بیا د بحري ځواک سامان یا کشتۍ ګرانې وي نو د هغې لپاره هم ځانګړی الاټمنټ کیږي. خو که وکتل شي نو په روایتي توګه ښکاره ده چې ځمکني فوج ته زیاتې پیسې ملاویږي، د هغې پس هوایي ځواک او د هغې پس بیا بحري ځواک ته ورکول کیږي.
پاکستان د موجوده اقتصادي ستونزو د حل لپاره د پیسو نړیوالې ادارې IMF سره د شپږ ارب ډالرو قرضې معاهده کړې ده چې له مخه به دغه پیسې په دریو کلونو کې پاکستان ته ملاویږي، خو له دغه قرضې سره د ادارې ځینې شرطونه هم تړل شوي دي. آیا د پاکستان د پوز دغه پریکړه د IMF له شرط سره خو تړاو نه لري؟ د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وایي د IMF شرطونه کافي سخت وي او د نورو تر څنګ یې دا خبره هم کړې ده چې د ټولو ادارو اخراجات دې کم کړل شي، نو ځکه ممکن ده چې پوز دغه خبره په پام کې ساتلي. خو اقتصاد پوه اکرام هوتی وایي له IMF سره چې کله هم مذاکرات کیږي نو پایې کې د اخراجاتو د کمی معاهده کمه کیږي. د هغوی زور زیات په دې وي چې محصولات او آمدن دې زیات کړل شي، د بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه زیاتیږي، نوي ټیکسونه لګي او د ټیکسونو شرح هم سیوا کیږي.
پاکستان کې هم د IMF سره په دې لاتلیک تر نه کوي په دې معاهده باندې چې د دفاعي بجټ به تاسو ولې چې د IMF سره د پاکستان چې کله هم مذاکرات کیږي نو د فوج وزرا دا شرط وي چې تاسو به زموږ د اخراجاتو په باره کې خبرې نه کوئ. د اخراجاتو د کموت چې کوم معاهده ده هغه د IMF سره ډېره کمه کیږي.
د پوست عامه اړیکو ادارې ویان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دغه کمول به درې واړه پوځي ادارې په خپلو څانګو کې دننه په وړ ګامونو سره سنبال کړي. تلت مسعود وایي د دې معنا دا ده چې د دوی انتظامی لګښتونه پوځي یونټو یا څانګو باندې خرچې ښایي کمې کړل شي یا کوم ځواک که څه سامان اخیستل غوښتل نو هغه د یو کال لپاره وځنډوي. د سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ د څېړنې له مخې د پاکستان دفاعي لګښت په 2018 کال کې 1,461 میلیون ډالر وو، خو په 2018 کې 2,688 میلیون ډالر ته زیات شو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمي نورو.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ترګریز د عدالت د امنیتي دلیل لکباله د پېښور مرکزی زندان ته د محسن داور د لیږلو امر کړی دی. عدالت نن د ترګریز څنګ لخوا د محسن داور د جسمانی ریمانډ زیاتولو غوښتنه رد کړه. نو موري له دې وړاندې د تو ورځې په جسمانی ریمانډ د ترګریز څنګ ته سپارل شوی وو. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼو پلویان په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي او بیا په پېښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد پر یو شمېر شهرونو کې احتجاجونه وکړل. د غورځنګ یو مشر رنګ لونی پر مازګر مشال لړی ټول د کلسیفلا مساخیلو بوري او سنځاوي او ژو په احتجاجونو او لارینونو کې د پښتنو د ملتپالو ګوندونو غړي او مشران هم سره ملګري ول. په اسلام آباد کې د بشسوی ماشومې فرښتې پلار وایي د لور د وژنې په مقدمه کې تر اوسه له سو پرمختګونو مطمئن نه دي. ګلنبی پر ناوخته مشال لړی ټول چارواکو تر اوسه یوازې ژمنې ورسره کړې دي خو عملي کړې نه دي. د پاکستان بانکونو په هیواد کې میشت افغانانو ته د اکاونټونو خلاصول پیل کړی دي. د میزان په نوم د یو شخصي بانک منیجر عبدالرحمن پرون مشال لړی ټول د پاکستان مرکزی بانک لارښوونو سره سمې شاوخوا 30 افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړي دي. د هند نظام لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال پر دوو پولیسانو سربیره څلور وسلوال وژل شوي دي. د عملیات په پلواما سیمه کې وسو چیرې د روان کال په فبروري میاشت کې په یو ځانمرګي برید کې 40 امنیتي سرتیري وژل شوي ول. او د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په برخه کې پاکستان او سریلانکا نن یو بل ته مخامخېږي، خو د نننۍ لوبه د باران له کبله تر اوسه د ځان ښکار ده. د دې وړاندې پاکستان دوی لوبې کړې دي چې وایي بایللې او بلې ګټلې.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د نړیوالو مطبوعاتو ته. واسټری جرنال په منځني ختیځ کې د سولې په اړه د امریکا اقتصادي پلان او پر دې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د خبرګون پر موضوع یو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د بیپولي خبریالانو سازمان په نړیوال کچ ته معلوماتو کنټرول او د خبریالانو سار په اړه د چین په تګلارې نیوکه کړې دي. شاهین بنیره ته دواړو لیکنو مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د ایران روحانی مشر آیت الله خامنائی په سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو د فلسطینیانو سره د غداري تورونه پوری کړې دي. په تهران کې د اختر د مانځه غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړې چې سعودي عرب د فلسطین په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پلان مرسته کوي چې د فلسطینیانو سره غداري ده. د ولسمشر ټرمپ د زوم جیرډ کوشنر په مشرۍ د امریکایي چارواکو یو ډله هڅه کوي چې روانه میاشت په بحرین کې سیمه کې د امن لپاره یو اقتصادي پلان اعلان کړي. سپینه ماڼۍ غواړي چې د اقتصادي پرمختیا له لارې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړه هواره شي. دې لپاره امریکا د سعودي عرب او نورو خلیجی هیوادونو نه د بلیونونو ډالره مرسته غواړي. سعودي عرب ویلي د بحرین په کانفرنس کې د ګډون لپاره به خپل یو وزیر لیږي. د فلسطین مشرانو په دې کانفرنس کې د ګډون نه انکار کړی او نورو هیوادونو ته هم ویلي چې شرکت پکې ونه کړي. د ایران روحانی مشر زیاته کړې د بحرین سرمشریزه د فلسطین لپاره ناسمه او بده ده. د خامنائی سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې سعودي عرب په مکه کې 13 ونې په 24 ساعته کې د عرب هیوادونو د مشرانو د 3 غونډو کوربه و. بلخوا د بیپولي خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز په یو راپور کې راغلي چې چین د خپلو پولو بهر د معلوماتو د قابو کولو لپاره په یو ستراتیژي کار کوي چې ورسره به په نړیواله کچه د بیان ازادي د خطر سره مخ شي. د دې ستراتیژۍ د لاندې چین د خپل نړیوال ټي وي نشریات نور پیاوړي کوي، په نړیواله میډیا د اشتهارونو لپاره ډیر مالی لګښت کوي، د نورو هیوادونو د میډیا په ادارو کې ورننوزي او د مخالفو اوازونو د خاموشه کولو لپاره د دړکو او زور زیاتینه کار اخلي. د بیپولي خبریالانو د سازمان د راپور تر مخه د دې ستراتیژۍ مرام دادی چې خبریالان د چین په حکومت د نیوکو پر ځای د حکومت لپاره پروپاګاندا وکړي. سازمان ویلي که جمهوري حکومتونه مخه ونه نیسي نو بیجنګ به خپل نظر او پروپاګاندا په زور په خلکو وتپي. کم چې د صحافت او جمهوریت دواړو لپاره یو خطر دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اوریدونکو، واټیکن اعلان کړی چې پاپ فرانسیس به په راتلونکې میاشت کې د روس د ولسمشر سره د لیدنې لپاره ومني. د واټیکن ویاند د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه به د جولای د میاشتې په 14 نیټه وشي. د روس او واټیکن ترمنځ له پیړۍ وروسته بشپړې ډیپلوماټیکي اړیکې په 2009 کال کې ټینګې شوې. پر دې موضوع نور معلومات زموږ د همکار اجملان نور.
په مسکو کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي روم ته د ولسمشر پوتین د دې سفر لپاره پلان جوړول پیل شوی. پیسکوف ویلي د پوتین د سفر لپاره چمتووالی او روم سره تماس روان دی او د پاپ سره ملاقات په دې سفر کې پلان شوی. نوموړي زیاته کړې چې د دې سفر په اړه به په موکې جزئیات خبره کړي. د پاپ فرانسیس او پوتین د لیدنه تر هغې ورځ مخکې پلان شوی چې له اوکراین څخه د رومن کاتولیکي سویانو مشران په روم کې سره راټولېږي، څو اوکراین کې د روانې شخړې او د روسیې او اوکراین د ارتودوکس کلیساګانو ترمنځ د بیلتون پر اغېزو بحث وکړي. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس تر دې مخکې په 2014 او 2015 کلونو کې دوه ځلې له ولسمشر پوتین سره کتلي. د 2015 کال په لیدنه کې فرانسیس د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ پر ټولو خواوو ټینګار کړی و چې د سولې لپاره رښتینې هڅې وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي. دا جګړه د 2014 کال په اپریل کې له هغه سمدستي وروسته پیل شوه چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې سره یو ځای کړه. تیره میاشت د اوکراین د ارتودوکس عیسویانو کلیسا په رسمي توګه د روسیې له ارتودوکس کلیسا څخه بېله شوه. دا بیلتون د نړۍ د ارتودوکس عیسویانو استانبول میشتي روحاني مشر تایید کړ. د روسیې کلیسا د ارتودوکس سویت یوه لویه برخه ګڼل کیږي. شاوخوا زر کاله مخکې د 1450 میلادي کال په بیلتون کې د ختیځ ارتودوکس سویان او رومن کاتولیک سویان سره جلا شول. په 2009 کال کې روسیا او واتیکان بشپړې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګ کړې. ولسمشر پوتین د کاتولیک سویانو له پخواني مشر پاپ بینډیکټ سره هم کتلی وو. په 2016 کال کې پاپ فرانسیس له روسیې پادری کیرل سره په کیوبا کې وکتل. دا د کاتولیک او ارتودوکس سویانو د مشرانو ترمنځ په تاریخ کې دا ډول لومړنۍ لیدنه وه. ولا هم د دواړو کلیساو ترمنځ تاریخي ناندرې پر ځای پاتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه بعد جون په 12 د ایران سفر کوي. وزیر اعظم آبه بعد ایران ستر مذهبي مشر او ولسمشر سره ملاقاتونه کوي. د جاپان وزیر اعظم د تهران د سفر په اړه وال سټریټ جرنل ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې ده چې مهمه برخه له ګل ایاس نور.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه با د تهران سفر کوي. نوموړی په داسې حال کې د ایران دوره کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د جاپان وزیر اعظم سفر په نړیواله سفارتکاری کې یو بېساری ګام دی. امریکا او ایران د اټمي پروګرام په اړه ژور اختلافات لري او واشنگتن پر هغه هیواد نور بندیزونه هم لګولي دي. ورځپاڼې د جاپاني چارواکو له قوله لیکلي چې وزیر اعظم شینزو آبه با د جون په 12 او 14 د تهران سفر کوي او نوموړی به د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی او ولسمشر حسن روحانی سره ملاقاتونه کوي. د جاپان حکومت وایي د زیارت په ورځ ویلي دي چې په اټمي لانجه کې چټک او پر امن رول لوبول غواړي. د دوی په خبره د دې هڅو مقصد د لانجې حل راوستل دي. رسمان لیکي چې دا د 1978 کال را په دې خوا لومړی وار دی چې د جاپان وزیر اعظم به د تهران سفر کوي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د پاکستان او ترکیې لپاره د جاپان پخوانی سفیر نوبوکی تاناکا په حواله لیکي کېدی شي وزیر اعظم آبه د ایران ولسمشر له امریکا سره خبرو لپاره و هڅوي. د دوی په خبره ممکنه ده چې د جاپان وزیر اعظم د ایران ولسمشر ته په اوساکا ښار کې د شلو هیوادونو تنظیم جی شل کې د ګډون بلنه هم ورکړي. ورسپان لیکي چې امریکا په دې رستو کې په سیمه کې جنگي بهري بیړۍ هم ځای پر ځای کړي او په تهران یې تور پورې کړي وو چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو یې بریدونه کړي دي، خو ایران دغه تورونه رد کړي وو. ورسپان لیکي په دې رستو کې دواړو خواوو له جنگي بیانونو ډډه کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر له ایران سره مشروط خبرو خبرو اترو وړاندیز کړی و. بلخوا ایرانی ولسمشر روحانی هم خبرو ته په دې شرط رضامندي ښودلی وه چې واشنگټن د ایران احترام په پام کې ونیسي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال عباس عرقچی جاپانی ټلویزیون ان ایچ کې سره په دې اونۍ کې په یو مرکه کې ویلي ول چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه تهران ته سفر به په سیمه کې تاوتریخوالي کې کمی راوستو کې ډېره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای غړي طالبانو برمته کړی نه بلکې د ټلیفوني شبکو نشټوالي لوجې ورسره رابطه نه کیده. د دې ډلې ویاند بسم الله وطن دوست پیغام شان رادیو ته ویل طالبانو ورسره ښه چلند وکړ. د دغه حرکت غړي چې پرون د هلمند لښکرګاه ته کلستان شول نو سلګونه کسانو هرکلی وکړ. وطن دوست وای طالبانو تر واک لاندې سیمه کې خلکو اختر د ویرې په فضا کې تیر کړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل نور.
د سولې ولسی حرکت وایي غړي برمته شوي نه و، خو دا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ټلیفوني شبکو کار نه کوه نو د څه وخت لپاره یې له خپلو ملګرو سره تماس نه شو ټینګولی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم د طالبانو له مشرتابه سره د خبرو لپاره بیول شوی و، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د څو ورځو له تېرولو وروسته پرون بیرته لښکرګاه ته ستون شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل طالبانو یې هرکلی وکړ او ورسره یې ښه چلند وکړ.
هغوی ته جرګه ورغلي تو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو. د طالبانو برخورد ډېر سینمانه و، زموږ یې هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده ځکه چې طالبان خپل افغانان دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سینمانه توګه
لښکرګاه ته تر ستنېدو وروسته سلګونو کسانو د سولې د ولسی حرکت د غړو هرکلی وکړ. د دې حرکت شاوخوا دېرش غړي له کوچني اختر څو ورځې مخکې له لښکرګاه څخه د موساکلا ولسوالۍ ته تللي وو. دا ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دوی څو مخکښ غړي چې طالبانو د خبرو لپاره له ځان سره بیولي وو، د څو ورځو لپاره ورسره اړیکې پرې وې او ویل کېدل چې دوی برمته شوي. وطن دوست وایي د دې حرکت یو شمېر غړي د طالبانو لخوا له پښتنو ګرویګنو سره مخ شول، ځکه د ده په وینا په لومړیو کې هغوی شک درلود چې له حکومتي ځواکونو سره به اړیکې ولري. ښاغلي وطن دوست چې د کوچني اختر ورځې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تېرې کړي، هلته د اختر او د خلکو د ورځني ژوند په اړه وویل.
لکه څنګه په ښارونو کې د ولسونو په زړه کې ډار دی، ویره ده چې په ښه توګه میلو ځایونو ته نشي تللی. د چاودنو له کبله همداراز په دغو سیمو کې طالبانو حاکمیت و، دوی هم په همداسې ډار کې ژوند کاوه. په ښه زړه او په آزاد دوی نشوای کولی چې لوبو او
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې تر هغې انتحاري حملې وروسته چې شپاړس کسان پکې ووژل شول او دوه پنځوس نور ټپیان شول خپل فعالیت پیل کړ تر څو د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې پیغام ورسوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر کال د افغانستان په شخړو کې د نهه سوه ماشومانو په ګډون شاوخوا څلور زره ولسي وګړي وژل شوي چې دا مو خلکو لپاره یو خونړی کال و. په وروستیو کې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې څو پړاوه خبرې شوي، خو تر اوسه پورې دا خبرې داسې کومې پایلې ته نه دي رسېدلې چې په افغانستان کې د اوربند د جګړې د کمیدو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د لارې د هوارېدو سبب شي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولسنی موبجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیم بجو
سروې
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیم بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. فارن پالیسی مجله لیکي دا د هندي وزیر اعظم نریندر مودي لپاره ښه وخت دی چې له پاکستان سره خبرې پیل کړي. مودي تیره میاشت د هند تر پارلماني انتخاباتو ګټلو وروسته بیا وزیر اعظم شو. په فبروري کې د هند تر واک لاندې کشمیر په پلواما کې په سرتیرو تر حملې وروسته د نوي ډيلي او اسلام آباد تعلقات رنګلي شول او د دواړو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. مجله لیکي داسې امکان شته چې د دواړو هیوادونو مشران سره وویني. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
وزیر اعظم عمران خان به د هندي وزیر اعظم نریندر مودی سره په روانه میاشت کې د شنګای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې ویني. د دغه سرمشریزه کوربه هیواد چین هم غواړي چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. د نوراندې تیر میاشت وزیر اعظم عمران خان نریندر مودی ته د پارلماني انتخاباتو پر ګټلو مبارکي ویلې وه او هیله یې ښودلې وه چې له هغه سره به په ګډه د سولې لپاره کار کوي او نریندر مودی په ځواب کې مننه کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې د تل په سیمه کې امن ته لومړیتوب ورکړی دی. فورن پالیسی مجله د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اړه لیکي چې جنرال باجوا تل دا غوښتي چې د هند سره ټولې مسلې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي. په 2013 کال کې هم د هند سره د خبرو د لارې د لاین آف کنټرول پر لانجمنه سیمه د ډزو په تبادله کې کمی راوستلو. جنرال باجوا کرتارپور ته د هند نه د سیکانو راتګ کې د ویزې په شرط ختمولو کې مهم رول ولوباوه او ځینې څېړونکي وایي چې جنرال باجوا د وزیر اعظم عمران خان د هغې فیصلې ملاتړ هم وکړ چې تر مخه هندي پایلټ ابینندن چیجازی د پاکستان دننه راغورځول شوی و په پاکستان کې د نیولو وروسته هند ته حواله کړل شو. د پلواما پیښې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې. پلواما د هند تر واک لاندې کشمیر هغه سیمه ده چې روان کال د فبروري پر 14 پکې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 40 هندي عسکر وژلي وو. د هغې پیښې ذمواري پاکستان میشتې وسله والې ډلې جیش محمد منلې وه. تر هغه وروسته د پاکستان او هند ترمنځ حالات زیات خراب شوي وو. هندي جازونو د پاکستان دننه د وسله والو په یو مبینه مرکز بمباري کړې وه او پاکستان په ځواب کې د یو هندي جاز راغورځولو دعوه کړې وه. تیره میاشت هند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه فیصلې هرکلی وکړ چې تر مخه یې مسعود اظهر د ترهګرو په نړیوال لیست کې واچول شو. چین وړاندې د ترهګرۍ په نړیوال نوملړ کې د مسعود اظهر نوم اچول په تکنیکی بنیادونو ځنډولې وو چې امریکا، برتانیا او فرانس یې وړاندیز کړی وو.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 20 22 11 22 21 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو د پاکستان واکمن تحریک انصاف سینیټر شبلی فراس وایي د اسلام آباد په شهزاد ټاون کې د وژل شوي ماشومې فرښتې کورنۍ ته به انصاف ورکوي او په پیښه کې به د ککړو کسانو ضد سخت کاروایی کیږي. فرښته د تیرې میاشت په نیمایي کې ورکه شوې وه او مړی یې 4 ورځې وروسته وموندل شو. د نوموړي کورنۍ په قضیه کې له شوې پرمختګه مطمئنه نه ده، خو پولیس وایي د پیښې پلټنې په سم ډول روانې دي. نور تفصیل د منور شان اور.
د پاکستان په سینټ کې د تحریک انصاف مشر وای د اسلام آباد په شهزاد ټاون کې د وجل شوې ماشومې فرښتې په تحقیقاتو کې به هیڅ ډول غفلت و نه زغمي. سینټر سید شبلی فراس په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل په دې پیښه کې د پولیسو کردار هم د پښتنو لاندې راغلی، نو ځکه دوی د دې تحقیقات له نږدې څاري.
کم اوشوی دی تو خی او اب مونږ کو نه پیګه دو پولیس افسرانی کا سو غم بک انوالو دی مونږ کو کا او سه کوشش کو نه دی کو کوشش پلس 400% و مونږ اوالو
سینیټر شبلی فراز دا خبره ورسته له هغه وکړه چې د فرښتې پلار ګلنبی مشال ریډیو ته ویل د حکومت له اقدامات مطمئن نه دی، ځکه چې حکومت تر اوسه صرف داوی او وعده کړې دي.
مجرم مجرم گرفتار خبر مجرم اخلا اقرار اور خبر بڑے خبر ډیر مطمئن کو اس خبر ہے پورا فورم دا موږ په دې خبر اعلان مطمئن دي. موږ خو دې زمونږ دې لور کلو معنی دې پخپل وی دي موږ ته دې دې پخپل ته پوهیږو نه ګور پوه نه اعلان کړو.
بلخوا د فرښتې د کورنۍ وکیل عبدالرحیم تور پورې کړ چې پولیس د دې مقدمه تحقیقات زر تر زر او په سانسي بنیادونو نه کوي.
درو څه پر مطلب د چې کم د دې انویسټیګیشن روان دی، هغه کې بس کاسونه سی بیا خلاص شي، یو ونی سی بل ونی سی نو کا کا دونی سی تاسو ګوره
نو کبنی سے دا چې کله ها د کس نه یو کاګریزبل افنس وشي یو داسې مطلب وقوا وشي نو پولیس د ذمہ داری جوړیږي چې قانون 154 د فاده کریمینل پروسیجر کوډ ضبط فوجداري چې دا خامخا اف آی آر درج کوي کنه د اف آی آر درج نه کو پولیس ول پدې کې ملوث دي پولیس ول ته چې ما د سزا ملول په کار ده قانوني حیثیت لري چې جوډیشل انکوایری رپورت هم د خلاف راغی
خو د اسلام آباد په شهزاد ټاون تانه کې د فرښتې د کیس تحقیقاتي افسر انسپکټر انیس اکبر په دې حق لا بیګام شال لري تو ویل چې تحقیقات یې په سم لور روان دي خو په دې پړاو یې تفصيلات نشي پډاګه کولې د مومند قبایلی زلې لسکلنا فرښتہ د مې په 15مه د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې ورکه شو چې د مې په 6مه یې مړ ومندل شو په پوسټ مارټم رپورت کې راغلي چې په هغه جنسي تیری هم شوه دی د یادونه ده چې وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې نوټس اخیستی او پکې د رپورت نه درج کولو لوجه د دوه پولیس افسرانو خلاف هم مقدمه درج شوه ده
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو د افغانستان د خوست والی او یوش مې نورو چارواکو پروند اختر درې مورس له هغه ماشومان سره تیر کړ چې پلرونه د افغان امنیتی ځواک سرتیری ول او په جګړه کې وجل شوی وو چارواکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوال دی له جګړې لاس واخلي ځکه چې د جنگ یوازینی حاصل د ماشومان یتیمېدل دي چارواکو دغه ماشومان د خوست پارک ته لوب ته ورستی وو په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نو
خوست والی حلیم فدایی او د دې ولایت نورو ملکی او پوځي چارواکو د اختر په دریم ورځ د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او ولایتي قواو پولیسو کې د وژل شو منسوبینو خواوشا سل ماشومان خپل استوګنځي ته وربللیول د ماشومان سره پیل کې اختر مبارکي وشوه او وروسته چارواکو د ګارد پوسټ د ټول د شهید حکیم تړیوال تفریحي پارک ته بوتلل د یووالي او بدلون کاروان د ټولنیز بنسټ مشر عبدالوري واحد زی ویل چې په دې ځای کې د یتیمو ماشومانو حضور د
صلح د پاره یو خ پیغام د چې مونږ د جنگ محصول چی شی لیدلای دا همدا د جنگ محصول د چنن مونږ ته په درجنو درجنو کونډ او یتیمان را پاتې دي او دغه د پلرونه نه لري ماشومان دی او دوی لا په دې خو بدوم نه پیږي چې مونږ چیرته راغلی یو چاره وستلی
خوست والی محمد حلیم فدایی وای د جګړې میراث همدا یتیمان دي چې پټورنه کې بده سبا ورځ رهبران وی
دغه ټول هغه خلکو ته چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه یتیمانو ته دی وګوري چې سبا ستاسو هم دغه یتیم کېدلی شي تعالو هم دغه یتیم کېدلی شي نو کدی هیڅ بل نه اوري دغه یتیمانو غږ دغه یتیمانو اه او فریاد ته خو باید سړی غوږ ونیسي او نور جنگ بس دغه یتیمانو نه ځینو نه ما پښتنه وکړه وای موږ د پلار انتقام نه اخلو د موږ د پلار انتقام او بدل دادا چې نور د جنگ بس
د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی موی چې په جګړه کې افغانانو ته لوژنو ورانیو او تباهی زیات نور څلاسته نه ورزی
ټول ولسونو مسلمانانو افغانانو ته دا درس باید حاصل شي چې موږ دغه جنگ اس ګټه نشته دا یتیمان او کونډې د موږ چې دو در بدرای او داغه تبای مونتاز یی دوغه مون گاټه دو اس گاټه مون ته په جنگ کې نشته
د ملي امنیتی ځواکونو پولیسو کې د وژل شو سرتیرو اولادونو په خپل خبرو کې ولایتي چارواکو مننه وکړه چې دوی ته د اختر مبارکي بلنه ورکړي و
زه کورېش د ګلغا زوی او بلور می په کمپاین کې چې په دولت کې چې ولی صاحب د اختر ځکه مننه
احسان الله بلور مو سلیم نومیدو او وردو کې وظیفه وا شهید شو هلمند ولایت کې زه تقریبا وکلن تکلن بوم
د نور ولایتونو په شان سرګونو خوستوال هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دندې اجرا کوي د چارواکو د ارقام پر اساس یوازې د خوست د ساز میدان د سرحدي ولسوالۍ نږدې 2000 کسان د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي
مشال تا غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د رازو د لوبو په اړه یو رپورت ته د جون په 9مه د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالو په برخه کې د پاکستان او سریلانکا میچ وو خو د باران له وجې دغه میچ ته ځنډ اخکار شو
تیر ورځ هم په دغه لوبه کې آسترالیا ویسټ انډیز ته په 1500 منډو ماتې ورکړې وه. پاکستان تر اوسه د نړیوال جام په لوبه کې دوه سیالۍ کړې دي. د کرکټ ته روانو لوبو په اړه تفصیلي رپورټ زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورو.
د جون پر ومه د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په برخه کې یو لسم میچ د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دی. پرون د جون پر شپږمه د کپ لسم لوبه کې آسټرالیا ویسټ انډیز ته په 1500 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټینګ آسټرالیا وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې ویسټ انډیز ته د 209 منډو هدف وټاکه چې هغوی پوره نه کړی شو. د آسټرالیا نیتن کولټر نایل د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. پاکستان تر اوسه د نړیوال جام په لوبو کې دوه سیالۍ کړې دي. په لومړۍ سیالۍ کې یې د ویسټ انډیز پر وړاندې ټول لوبغاړي پر 104 منډو سوځېدلي وو. د دې له کبله پر پاکستان لوبډلې خورا انتقادونه وشول، خو په دویمه سیالۍ کې یې انګلستان ته د 349 منډو هدف ورکړ او لوبه یې تر سختې مقابلې وروسته وګټله. د 2019 کال 15 اوریزه کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د جون پر 15مه هند جنوبي افریقا او نیوزیلینډ بنگلادیش ته ماتې ورکړه. د لوبي غوره لوبغاړی د هند روهیت شرما وګرځېد چې د 2 چوکو او 4 چوکو په مرسته یې 122 رنزونه جوړ کړل. نو د نړیوال کپ په 9 میچ کې نیوزیلینډ بنگلادیش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام سیالیو په 9 میچ کې افغانستان خپل دوهمه لوبه سریلانکا په وړاندې وبایلله. سریلنکایي لوبډلې په 6.1 اورونو کې د ټول لوبغاړو په زیانو 201 رنزونه جوړ کړل، خو لوبه د باران له امله 1 اورونو ته راکمه شوه او افغان لوبډلې ته یې د میچ ګټلو لپاره د 180 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې افغان لوبډلې په 1/2 اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان 152 منډې وکړې او لوبه یې په 4.1 منډو وبایلله. تر دې وړاندې افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه او د نړیوال کپ 4 میچ آسټرالیا ته بایللې وو. د کرکټ نړیوال کپ 6 میچ کې پاکستان په خپله دوهمه لوبه کې انګلستان ته په 4 رنزونو ماتې ورکړه. د پاکستان په بیټنګ کې محمد حفیظ د 4 منډو په جوړ ول سره تر نورو زیات وزلیدو او د لوبي بهترین لوبغاړی وو. پاکستان خپل لومړی لوبه او د ټورنمنت دوهم میچ ویسټ انډیز ته بایللی وو. د نړیوال کپ لومړی میچ انګلند له جنوبي افریقا په 104 رنزونو ګټلی وو. په دې 12مه نړیوال کرکټ جام کې دفاعي اتل آسټرالیا، افغانستان، بنگلاديش، انګلند، هند، نیوزیلینډ، پاکستان، جنوبي افریقا، سریلانکا او ویسټ انډیز برخه اخلي. دا ټول میچونه د انګلند او ویلز په 1200 میدانونو کې کیږي. ګټون کې 4 لوبډلې به سیمی فائنل ته وزي او فائنل میچ به د جولای په 14مه په لارج میدان کې کیږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د خبرونې په پای کې اوسل بیا لند خبرونه د احمد شاه زمینور.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ترهګری ضد عدالت د امنیتي دلایلو له کبله د پېښور مرکزی زندان ته د محسن داور د لیږلو امر کړی دی. عدالت نن د ترهګری ضد څانګې لخوا د محسن داور د جسماني ریمان زیاتولو غوښتنه رد کړه. نوموړی له دې وړاندې د 2 ورځو په جسماني ریمان د ترهګری ضد څانګې ته سپارل شوی و. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼو پلویانو په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي او بیا په پېښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه وکړل. پایسان باد کې د بچسوی ماشومې فرشتې پلار وایي د لور د وژنې په مقدمه کې تر اوسه له 100 پرمختګونو مطمئن نه دی. ګلنبی پر نا وخت مشال رډیو ټول چارواکو تر اوسه یوازې ژمنې ورسره کړې دي خو عملي کړې نه دي. د پاکستان بانکونو په هغه هیواد کې میشت افغانانو ته اکاونټونه خلاصول پیل کړل. د میزان په نوم د یو شخصي بانک منیجر عبدالرحمن پر مشال رډیو ټول د پاکستان مرکزی بانک له راښوون سره سمې شاوخه 10 افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړي دي او د نورو د هم دوام لري. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال په 2 پولیسانو سربیره 4 وسلوال وژل شوي دي. د عملیات نن په پلوامه سیمه کې وسوه چیرې چې د روان کال په فبروري میاشت کې په یو ځانمرګي برید کې 40 امنیتي سرتیري وژل شوي ول. داسې باور کېږي چې وژل شوي وسوال د پاکستان میشتې ډلې جشن محمد غړي دي. په منځني ختیځ د امریکا لوړ پوړي فوجي کمانډر وایي په سیمه کې د امریکا د فوجي ځواک تر قوي کولو وروسته ایران په خلیج فارس کې له بریده ظاهران لاس په سر سوی، خو لا هم د ایران لخوا د جنگ واش ډیر واقع دی. او د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په برخه کې پاکستان او سریلانکا نن یو بل ته مخامخ کیږي، خو د باران له کبله نننۍ لوبه تر دې مهاله ځنډېدلې ده. د دې وړاندې پاکستان دوی لوبې ترسره کړې دي چې یوه بایللې او بلې ګټلې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خنداسر د خبرونو ویان احمد شاه زمی او زموږ تکنیکی همکار نادره درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخي د خدای پامان او وختونه په خیر.